یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو زندانې غبرګون او د خلکو هیله
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
په زابل کې پر یو 404 موټر د ماین چاودنې 11 کسان ووژل.
دا موږ مټر پروار وسي بالا تور شپاس بالا ټول یو خوا خوان تر طرف تاسو.
په خوست کې د ډیرا وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې دود
لکه اسکیز د خسما یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري
او په نړیوالو مسایلو کې
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه په لری کې دودي.
خو له هر څه مخکې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د مصالحې عالی شورا پر طالبانو غږ کړی چې دایمي اور بند وکړي. د کندهار په ارغستان کې د پاوس هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې او برېټانیا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نور هم کموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده. دغه شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. په اعلامیه کې راغلي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې جګړه نه یوازې دا چې د حل لاره نه ده بلکې لانجه نوره هم ژوروي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله له طالبانو غوښتي چې بیرته د سولې خبرو ته وګرځي او دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تېره شپه طالبانو د کمکي اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د همدې اوربند په درشل کې بیا جګړه توده شوې او په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله په ترخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د جګنري په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ پکې ټپي شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلي دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي.
دوه نفره ولو چې هغه ملکي کسان ولو چې هغوی په کله روژه مات کړی دي. بیا نو وروسته راغلي دلته راغونه بعد یو دوکان دی، په دې دوکان کې ناست دي. نامعلومه کسان ډزې ورباندې کړي دي چې په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې همدغه دوه نفره دي په همدغه ډزو کې لګېدلي دي او په شهادت رسېدلي. کوم څوک چې دی هغوی د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د ده په وینا وژل شوو کې یو صراف او بل هم مسافر و چې تازه له متحده عربي اماراتو نه راغلی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د بریتانیا حکومت پرون یکشنبه وویل د کورونا ضد واکسین د تطبیق بریالي کمپاین په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د مړ کېدو پیښې کمې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به په دې اړه نن دوشنبه نور جزئیات ورکړي. بریتانیا په څلورو مرحلو کې لګول شوی قرنطین په تدریجي ډول راکم کړ. په بریتانیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4.5 میلیون اوښتی دی. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور و، وخت نا وخت پر اداري فساد ایران پورې په تړلو ملي شو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبه پورز نه وخت ل خپل کور د باندې د نامعلوم موټر سایکل سپرو په حمله کې وژل شو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک میسون په وینا دا ډیر شم فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاو خواش پکس و مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل شوي چې فعالانو دا قتلونه د ایران په لوه ملیشو کار بللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو د خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی 18 تنه هم ټپیان شوي. بل خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله وښوده چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي.
خبرونه مو واوریدل چې اسدالله لودین چمتو کړی وو. اوس هم ورځو د راپورونو برخې ته او لومړۍ موضوع راخلو. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه ناڅه ځنډ وروسته د اوسني بحران څخه د وتلو بنسټیز حل تلپاتې اوربند بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې د شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهالی اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په همدې حال کې عام افغانان که څه هم د یوې ورځې لپاره د جګړو د درېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې غواړي چې اوربند وغځیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اختر په شپو او ورځو کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم جمهوري ریاست غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه ناڅه لس ساعته ځنډ وروسته د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللي دي. د شورا په یوه اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهاله اوربند د ډېر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، د افغانستان شخړه نه یوازې دا چې پوځي حل نه لري، بلکې تیرو تجربو ښودلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو بحران زیات کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په چټکۍ سره پیل، تلپاتې اوربند اعلان او د جګړې او روان تاوتریخوالي د پای لپاره سیاسي عادلانه او ټولیز حل ته چمتووالی وښایي. طالبان داسې مال دختر په مناسبت د ورځنۍ اوربند اعلانوي چې په خپله اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورنشي. د ډلې پر حکومتي کسانو همغږ کړی چې په اوربند کې هغو سیمو ته ورنشي چې تر دوی تر ولکې لاندې دي. خو عام خلک که له یوې خوا د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي؟ حلیمه او احمد سهیل.
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي، تر څو وتوانېږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند ترسره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانع کیږي، دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې، موږ هر کلی کوو.
د طالبانو د اوربند له اعلان وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې سختې نیوکې وکړې او د دشتي برچي په برید کې طالبان ښکېل وبلل. جمهور رئیس غنی په یو ویډیوي پیغام کې دې ډلې ته ګواښ وکړ چې سخت به یې وځپي، خو طالبانو د دشتي برچي برید وغاند.
د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د غبرګون او له طالبانو د خلکو د دایمي اوربند د غوښتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو لخوا د اوربند او د خونړۍ روژې په اړه بحثونه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو څلور بس د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. د پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 کسان وژلي او 28 تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول مړي د زابل مرکز کلات ولایتي روغتون او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکو 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوی دی. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل شوی دی.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي شوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې وا خوا ته مړوار پر د خامار ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر وار وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ول مزي په مان جنورم بارا غو در چلران ولا را لاغو بوت
دا مړ سره وانه د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر وانه بردس هلته مخ ته پل په بم مات کړي برداس د نفران ته استاد نور مزدایم چې د استاد ول درځي پر چلار چورل نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بمبر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر.
چارواکي کڅ هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلی تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد او څنګه زمو پښتنه دا د پورته روزګار د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویج د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اړوند سپیداران څخه چې شان به پر خپل څه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د دې څخه په خاص څخه یو فتوا برابر شوی ده. مهمه ده دا چې زموږ اواز نشر کړي تر څو د تور کې او اړوند اقدام وکړي. سلام ته احترام
مخابراتی شبکہ کار نہیں
حکومت مشکل میں کماندان حکومت. السلام علیکم.
رفیق اللہ د کنړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلینا په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان به په نامه شروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کوشي به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د اسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مايان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه مايان ونیسي تر څو د مايانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 12:15 دي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ژمنه کړې چې د کابل د رشخورو د لبنیاتو فابریکه به سږ کال په بیلابیلو ټکنالوژیو سمبال شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر راجندر اریال د افغانستان د کرنې له وزیر انور الحق احدی سره په لیدنه کې وکړه. د ښاغلي رستمی په خبره د رشخورو د لبنیاتو د پروسس د فابریکې د جوړېدو چارې پریسوی او ساکل به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړی زیاتوي دا فابریکه په یو وخت کې د 10,000 لیټره شیدو د پروسس وړتیا لري. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره د دې فابریکې په فعالیدو سره به د هیواد له زیاتو ولایتونو لبنیات د پروسس لپاره راوړل کیږي چې د مالدارو افغانانو لپاره به د کاروبار ښه زمینه هم برابر سي. د رشخورو د لبنیاتو د پروسس رغنیزي چارې تیر کال د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق په مالي ملاتړ د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا پیل شوی دی. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او صادراتو ته زمینه برابر شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا له لوري د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیر او صادراتو د اسانتیا طرزالعمل تایید شو. خغلی غروال وایي دا طرزالعمل د خصوصي سکتور سره په همغږي د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا ترتیب شوی چې په خبره په دغه طرزالعمل کې د رویالټی د تعیین څرنګوالی او د رویالټی د نرخونو جدول د خصوصي سکتور سره په همغږي مشخص شوی دی. د قانونو وزارت د چارواکو په خبره د دې طرزالعمل هدف د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ارزښت لوړوالی، د خصوصي سکتور او حرفي کان کیندونکو لپاره د پانګونې د اسانتیا برابرول، د قاچاق خودسرانه کان کیندنې او د عوایدو له تښتې مخنیوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 50 پوله، یو یورو 93 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغاني، زر هندۍ روپۍ 1,000 افغاني، زر پاکستاني کلدارې 499 افغاني او زر ایراني تومان 3 افغاني 250 پوله.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ما زدګر تر او و ورځې دی اونې خبريږي. د ما زدګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د ما زدګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د ما زدګر تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اروپا د کووید 19 وبا په خاطر ځینې مخکې لګول شوي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لري شوي دي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسید. په دې اړه نور په دې راپور کې
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنې راتلونکې دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لري کړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید-19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کار کوي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلې محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,2,93,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوي چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,23,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,20,000 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,26,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې یې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اروپا کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه ورو ورو په لرې کېدو دي. تاسو د ازادي راډیو له پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
اشتصوب ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبره امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبره هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا وړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند د ټینګېدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټر بم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حملې معصوم ماشومان ووزل او اکثره افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نولي. لیکوال د دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو یې هم تل یادونه کړې ده. هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو یې یادونه کړې ده، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته یې ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په یادو مدرسو کې د وهابیت درسونه او تبلیغات کېږي او وهابیان د شیعهګانو خلاف دي او په خبره د شیعه افغانانو په وزلو کې دغه ډلې له هیڅ ډول هڅې نه پشا کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دي د افغانانو له هرې ورځې د وزلو پاړه د خواشینۍ پیغامونو د خبرېدو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړي، تر څو په خبره په خپل هیواد کې دغه ډول مدرسې او پټنځایونه وتړي. لاهې محکمې ته مراجعه، رواني جګړه که د اجرا وړ اقدام. دا هغه سرلیک دی چې صبح کابل په ورځپاڼه کې پر سرمقاله خبره شوی. د دې سرمقاله لیکوال لیکلی اوس چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی، افغان حکومت اړ دی چې له یو لوري په یوازیتوب له طالبانو، القاعده او داعش سره وجنګیږي او له بل خوا هغو ګوندونو، سیاستوالو او افرادو سره چې په دغه هیواد کې ضد بشري جنایات ترسره کړي دي. لیکوال لیکلی نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعاتو ته رسیدنه کوي کله چې په خبره یې په یو هیواد کې ملي دولت پر رسیدنه کې پاتې راسي او یا هم لستونزو سره مخ وي. د سرمقاله لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې دی، غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې وروکاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي. د لیکوال په خبره که څه هم له تیر 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو زیاتې وزنې او د بشري حقونو ضد جنایتونه طالبانو ترسره کړي، خو لیکلي دي چې په دغه هیواد کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ونه سو کړی دغه ډله نړیوالې محکمې ته بوځي او هلته ورته سزا ورکړي. په خبره یې اوس به هم افغان حکومت او نړیواله محکمه هم دغه کړنه ترسره نسي کړی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم په زړه پورې او درنه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې لا بدرګه کوي او بیا رخصت ترې اخلي.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړي مخکي د میلمنو لپاره د حجره بندوبست کوي، بلکې تر هغه میلمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمې ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاو چاته لکنډو پوری میلمه ورزي قرباني لیدو ته خپل د چم او غوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازاده رادیو توایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توفیر کوي.
کتل شي یو ولما د لره دی وی یو د نژدې دی وی یو ور کاندو ولما وی کاندو می جوتا وی لکه ایس کیز د خسنا یا د منګاله ناروشي د پسخه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلی ګاډلای می سوکرا کی سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې میش دایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خدا ولما چې مکر اروشي چه کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سک بعد خبره و تاو کو ادم مود پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار بنون د وزیرستان د مایزر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خو خو په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅه په خو امکانات لګو خو اوس له حجرو نیولی بیا د ملمه لپاره د ناس یا وسدو ټول خ بندوبست شته.
ول ما چریسی سم یو ټیګ ما د عزت ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړې واته ستال بار جوړ کی ښه غېډي مستا وغه تر و پټی چې دانه کا ساسي پام دي چې ما د وې عزت یې په ما سارو شي یا مستو پارو شي پاپری میر دغه ځا پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي خولي یزری دی خولي دانه کا صداي نه دی د بسترنه ونځه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګي سواخه دا دانه کا صاد پر د قطر برکات هر څو ډېر سامان دینار وړي بي.
قومي مشر حبیب خان مدخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده. لکه څرګ چې مش په وزیرستان کې ولما چې به په خوست کې دلا د شبابي د ولمنه کې ټاغه وي یو ولما داس چې د لره جنارو شي دانی کا صاحب پسوي یو ولما داس چې دانی کا صاحب لان وخت کې درشي څرګوي دغه دانی کا ساج کی ما دود میر د خز د خلق د رسم د رواج لکای کای و منزود بدلانه دو.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
په خوست کې د ډیره وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې د دود په اړه راپور مو اوریده. سګنۍ روژه ډیره خونړۍ وه او په ترڅ کې تقریبا هر ورځ په وسلوالو حملو کې افغانان ووژل شول. په دې لړ کې په کابل او لوګر کې وروستۍ حملې تر ټولو خونړۍ وې. ولسمشر اشرف غني د دې دوو حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر سبا د سه شنبه پر ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی پرون وویل چې د مړو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سبا ورځې لپاره په ټول هیواد کې ملي ماتم او سراسري فاتحه اعلانوي. قدرمن اوریدونکو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې اجمل اندې کوربوي او په څو شیبو کې پیلېږي پر همدې موضوع بحثونه لرو. کارپوهان به په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې وکړي. خدا شي.